السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه محمد حدیث پردی سم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په دغه یو ساعته پروګرام کې لومړی نیمایي د خبرونو او ریپورتونو برخې ته ځانګړې شوې، او په دویمه نیمایي کې به 2:19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه درته وړاندې شي. په مهمو راپورونو کې اوري چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه حزب هڅې به ځینې داخلي او خارجي کړیو ناکامۍ سره مخ کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ څخه نور راپورونه هم لرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د بریتانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند کاندید صادق خان د لندن ښاروال شو، خو له دې وړاندې وار ورکوو رحمت الله افغان ته چې د افغانستان مهم کورني خبرونه درته وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. جمهوري ریاستوي د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله دوه اړخیزو همکاریو د توافقنامې متن چمتو شوی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې موافقتنامه راتلونکې اونۍ لاسلیک سي. او امنیتي چارواکي وایي چې د هرات ښار اړوند د لومړۍ حوزې په مربوطاتو کې یو ایرانی وګړی وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله دوه اړخیزو همکاریو د توافقنامې متن چمتو شوی او په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک سي. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه متن کې له نشه یي موادو او تروریزم سره مبارزه شامل ده.
توافقنامه همه جانبه که از طرف دولت روسیه و از طرف دولت افغانستان اردو کار کردن کارشون نهایی شده و هم قریب امضا میشه.
خغلی مینپال زیاتوی روسیه با د نورو همکاریو ترڅنګ له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغان لوري سره پوځي او استخباراتي مرستې کوي. افغان حکومت د امریکا، بریتانیا، جرمني او هند سربیره د سیمې او نړۍ له یو شمېر پیاوړو هیوادونو سره له دی وړاندې هم د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې موافقتنامه راتلونکې اونۍ لاسلیک سي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره نږدې په ټولو موادو توافق شوی.
داس اختلافات چې د دې پروسې د ځنډ سبب سي نه دی پاتې. په راتلونکي اونۍ کې به ډېر ژر دغه موافقتنامه د ولسمشر محمد اشرف غني، د ګلبدین حکمتیار او د سولې د عالي شورا د مشر ترمنځ لاسلیک سي.
ښاغلی اوچکون زیاتوي چې امنیت شورا په دې شرطونو حکمتیار او د دغه حزب لغړي له تولید څخه باسي چې د افغانستان اساسي قانون ومني، د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو او د ښځو حقونو ته به احترام لري. له دې وړاندې د سولې عالي شورا یو بل غړي محمد اسماعیل قاسمیار ویلي و چې تر یوې اونۍ پورې به ګلبدین حکمتیار هم کابل ته راسي. او امنیتي چارواکي وایي چې د هرات ښار اړوند د لومړۍ حوزې په مربوطاتو کې یو ایرانی وګړی وژل شوی. د هرات د امنیه قمانداني ویان عبدالروف احمدی نن ازادي راډیو ته وویل وژل شوی ایرانی شاروخ نومیږي چې له 30 کلونو راپدې خو په افغانستان کې اوسېده. دا پیښه تېره ورځ شوې، خو تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې له پیښې سره د تړاو په تورې یو تن نیولی. د یو بل خبر لمخې د هرات چارواکي وایي د دغه ولایت په کوشکي کوهنه ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د جاپان صدر اعظم شینزو ابي وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کوریل جزیرو د لانجې پر حل درې ساعته خبرې ډېرې بریالۍ وې. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه مشرانو په شخصي ډول د دې لانجې پر حل موافقه وکړه او په دې باب یې زوړ سوچ یوې خواته پرېښود. روسیې دغه جزایر د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې ونیول، خو جاپان یې بیرته ترلاسه کول غواړي. دواړه هیوادونه له لسیزو راهیسې د دغو جزایرو پر ملکیت لانجه لري. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت یوه مطبوعاتي مسؤول پرون وویل د جاپان صدر اعظم احساس کوي چې د روسیې له ولسمشر سره یې هغو خبرو چې ځنډېدلې وې لوی پرمختګ درلود. دا له 2014 میلادي کال راوروسته د روسیې په سوچي سیاحتي ښار کې له یوه روسي رهبر سره د جاپان د ستر اعظم اوله کتنه وه. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي مسؤل زیاته کړه چې د روسي او جاپان رهبرانو موافقه وکړه چې په مستقیم ډول به په خپل په خبرو کې برخه اخلي. تر دې کتنې مخکې کرملین په دغو مذاکرو کې د پرمختګ په اړه لږه هیله ښولې وه. د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شوې سیمه کې تر 500 ډېر ډله ییز قبرونه موندل شوي دي. یان کوبیش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون ویل چې له دغو ناوړه جنایتونو وروسته تر دې پرده پورته سوه چې عراقي ځواکونو د امریکایي پوځیانو او هوایي بریدونو په ملاتړ رمادي او د عراق په لویدیځ او شمال کې ځینې سیمې لاندې کړې. یان کوبیش وایي د دغو ډله ییزو قبرونو له ډلې څخه درې په رمادي کې د اپریل پر 19 د فوټبال په میدان کې پیدا شوي چې تر 30 پورې جسدونه پکښې وه. رمادي په فبروري میاشت کې له داعش څخه آزاد سوه. د ملګرو ملتونو دغه استازي ویل چې په عراق کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او د دغه هیواد 10 میلیونه کسان چې د نفوس یو پر دریمه برخه جوړوي عاجل مرستې ته اړتیا لري. دا د تیر کال په پرتله دوه برابره زیاتوالی شي. یان کوبی شټکل وکړ چې د داعش د شړلو په هدف د تازه پوځي مبارزې په نتیجه کې شي 2 میلیونه نور کسان هم د کال تر پایه له خپلو کورونو بې ځایه سي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې د القاعده ډلې پر سختریزو وسلولو بمباري کړې ده او د دې شبکې 10 غړي وژلي او یو تن ټپي کړی دی. دا کسان د اپریل د 23 او 28 ترمنځ د یمن په بیلابیلو سیمو کې پنښ شوي دي. بل لوري ته د امریکا دفاع وزارت د اول وار لپاره اعلان کړی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره خپل محدود شمیر پوځیان ځای پر ځای کړي دي. دغه ځواکونه له عرب متحده اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. متحده اماراتو د دې مرستې غوښتنه کړې وه. دغه هیواد د موکلا د سمندري بندر له شاوخوا د القاعده د شړلو لپاره په مبارزې بوخت دی. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د اوربند له موافقې په سرغړونې تورن کړي دي. دواړو خواوو پر یوه او بل د خپلو سرحدي سیمو پر پوځي سنگرونو د راکټي بریدونو تور لګولی دی. د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د ارمنستان ځواکونو د آذری ځواکونو پر سنگرونو د توپونو ډزې کړې دي. بلخوا د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې د آذربایجان قواوو د دوی د قواوو پر سنگرونو توغندي وشتلې دي. دواړه هیوادونه پر یوه او بل دا تورونه په داسل کې پوری کوي چې تیره میاشتې پر اوربند سلا وکړه چې تر ډیره رعایت سوی دی. د تیرې میاشتې په لومړیو کې د دواړو هیوادونو قواوو په نګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې نښتې وکړې چې د 1994 میلادي کال له موافقې سوي اوربند راهیسې ساری نه درلود. هغه اوربند په دې لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او هغو بلتون غوښتونکو ترمنځ چې ارمنستان یې ملاتړ کوي شخړې ودرولې. نګورنو قرباغ په آذربایجان کې پراته ده چې ډیری اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي. د بریتانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند کاندید صادق خان د لندن ښاروال سو. د اول وار دی چې د اروپایي هیواد په یو مرکز کې مسلمان ښاروال انتخابیږي. 45 کلن صادق خان د بس د چلوونکي زوی دی. د پر خپلې بریا خوشي څرګنده کړه.
لندن مننه درنه کوم. دا په نړۍ کې تر ټولو ستر ښار دی چې زه اوربان دی ویاړم. زنن د هغې هیلې له کابله چې راینه لري او باور مراباندی کړی ډیر د تواضع احساس کوم.
د پلار له پاکستان لندن ته کډوال شوی دی. د سیال یو 40 کلن زک ګولد سمیت بیا د یوې شتمنۍ کورنۍ دی. صادق خان 50% او د محافظه کار ګوند کاندید 43% رای ګټلې دي.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی ورک وی پانه کې هم کتلای شئ. په دغه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وایي ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ هڅه کوي چې دغه حزب او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې زیانمنې کړي.
معلوماتی که به ما بشکلات غیر مستقیم میرسه ناشی از این است که حلقات جنگ طلب در امر عاده صلح و امضای موافقت نامه مخالفت شدید دارند.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ وایي چې اساسي قانون په 2 نوي ځایونو کې نقض شوی دی.
در مدت 13 سال که از عمر این قانون می گذرد نقصهای فراوان صورت گرفت، اما خانه آزادی افغانستان تنها به 92 موردی آن دست یافته است.
د کابل چاپ نننې ورسپانو تکتنه او د غراز د افغانستان لو ګوډ ګوډز خرابورونه هم په همدې خبرونه کې لرو او د خبرونه په دوی منیمای کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم ل یاد مباسي. ازادي رادیو ته غواګي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.89 او د افغانستان په لوی خارونو کې د اف ام 3.15 څپو باندې اوریدلای شي. د ازادي رادیو خبرونه همداراس په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو ټکی ورک په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. لومړی راپور مو دا دی چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وایي اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه حزب هڅې په ځینې داخلي او کارینی کورنۍ کړي ناکامې کړي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړي امین کریم نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د سولې خبرې ورستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلې خو دوی لا هم ډاډمن نه دي. د سولې علي شورا بیا وایي چې د حزب اسلامي سره ټولې خبرې پای ته رسیدلې او د پریکړه لیک د لاسلیک په وړاندې هیڅ ممانعت نشته. یوسف خان زدرانې په اړه ریپورټ راکوي.
د حزب اسلامي مرک چپلاوی وای ډاډمن نه دي چې د سول لپاره د حزب اسلامي هیله د مقابل لوري څخه پوره شي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل ځینې کړي د دې خبرو دورستي پریکړه لیک د لاسلیکي دوه مخنیوي کوي. ښاغلی کریم وای چې د سول لالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې ته رسیدلې او که دولت د ځینو کړي تر فشار لاندې رانه شي دا تفاهم نامه لاسلیکي دن کده.
با شورای عالی سول به تفاهم نامه نهایی رسیدیم ولی معلوماتی که به ما به صورت غیر مستقیم میرسه ناشی از این است که حرکات جنگ طلب از جانب ایالات متحده آمریکا در امر اعاده صلح و امضای موافقت نامه مخالفت شدید دارند و ما متاسف هستیم که اگر خدای نخواسته دولت افغانستان از این ناحیه معذور شود و نتواند که بر علاقات جنگ طلب داخلی و خارجی فائق بیاید.
د حزب اسلامي پلاوی لڅ باندې وی میاشت رئیس په کابل کې د ترڅو د افغان حکومت پر وړاندې د جنگیدونکو ډلې او حکومت ترمن دروغي جوړې شرایط برابر کړي. د حزب اسلامي د غړي د معلوماتو لمخې په ټولو ولسم واردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلې او په دریو ورستیو هغو شرطونو هم بحث بشپړ شوې چې حزب اسلامي پرې ټینګار کوو. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ را لګې دوه د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډب کړي. دروغ جوړې پیل شوې دا پروسه داسې وخت لا هم ډاډمنه نه ښکاري چې له دې وړاندې د سولې عالي شورا او د حزب اسلامي ځینو غړو د دغه تفاهم نامې د لاسلیک لپاره د ګلبدین حکمتیار د راتلو څرګندونې کړي دي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي خو وایي چې په ټوله کې د تفاهم نامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهم نامه ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
احتمال قوی آنچه که ما هستی میزنیم در جریان امی هفته اگر یک نشست یا دو نشست دایر شوه دیگه مسائل کلن حل میشه و آماده میشه موافقت نامه برای امضا. اختلافاتی که باعث متوقف شدن پروسه شوه ای طوره که اختلافات باقی نمانده.
ښاغلی اوچکون وایي چې دا تفاهم نامه ممکن په روانه اونۍ کې د دواړو لورو لخوا په کابل کې لاسلیک شي. د حزب اسلامي سره د سولې د خبرو پیل شوی مزل داسې وخت په وروستیو مرحلو کې لاندېښنو سره مخ کیږي چې افغان حکومت د دې بهیر ناکامه تجربه لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس به هم راشو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ وایي چې اساسي قانون په دوه نوي ځایونو کې نقص شوی دی. دغه بنسټ د افغانستان د اساسي قانون د نقص په اړه د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره ویلي چې درې ګونو قواوو په خاصه توګه حکومت یا اجرایه قوې تر ټولو ډېر اساسي قانون نقص کړی دی. صفي الله ستانکزی همدا شیبه په سټوډیو کې راسره دی او نور جزئیات په لدوی څخه واورو.
د افغانستان د ازادۍ د کور بنسټ وایي د اساسي قانون له یوویشتمې مادې د افغانستان پلازمینه کابل د څخه پرته ډېرې مادې په دوه نویو برخو کې نقص شوي دي. د دغه بنسټ چارواکو یاده خبره د اساسي قانون د نقص شویو برخو په اړه د یوې څېړنې د پایلو د خپرولو په مهال کړې ده. د دغه بنسټ څېړونکي علیاقا مزیدي د شنبې په ورځ د اساسي قانون د نقص په اړه د څېړنیز راپور د پایلو د لوستلو پر مهال وویل په 14 کلونو کې اساسي قانون په خپله د حکومت یا اجرایه قوې لخوا نقص شوی دی.
در مدت 13 سال که از عمر این قانون میگذرد نقص های فراوان
دی وی پتی رو دلوس کلونو کې چې د قانون له عمر تیریږي بشمیر نقص شوی دی. خو د افغانستان د ازادۍ کور یوازې دوه نوی برخه مندلی چې له 112 ماده یوازې 21 ماده چې ویلې دي د افغانستان پلازمینه کابل د څخه پرته د یاد قانون نورې ټولې ماده نقص شوی دي.
پایتخت افغانستان
د افغانستان د ازادۍ د کور بنسټ په یاده څېړنه کې چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د اساسي قانون نقص تر عنوان لاندې ترسره کړي، د اساسي قانون د امتیازونو نقص تشو او د نقص دلایلو ته اشاره کړې ده. د یادې څېړنې ټولونکي او ترسره کوونکي علیقه مزیدی ده هم ویل چې ارګ میشتې د کابینې غړي، والیان، قمندانان او زورواکي د اساسي قانون د ناقضینو د لست په سر کې دي. د ازادۍ د کور بنسټ د اساسي قانون د نقص ډېره ملامتي د پخواني ولسمشر حامد کرزي په واکمنۍ اچولې او ویلي چې ولسمشر ویلی دی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د وضاحت ورکولو لپاره له دوی سره خبرو ته نه دی حاضر شوی. خو د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق پر سر د څار کمیسیون غړي وایي چې تر اوسه پورې دغه رپورټ دوی ته نه دی رسیدلی او همدا چې دغه رپورټ ترلاسه کړ په اړه به یې خپل دریځ اعلان کړي.
مننه کوم صفی الله ستانکزی او د ازادي راډیو خبریال. په همدې اړه مې سات وړاندې د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو فاروق بشر سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې چا په افغانستان کې اساسي قانون تر نورو ډیر نقص کړی دی.
تاسو په خپله پوهیږئ چې دا نقضېدل د اساسي قانون د هغه نه شروع شوی، د طبقه رئیس صاحب جمهور کرزی سره نه شروع شوی، تر اوسه پورې دوام لري. یعنی دا اساسي قانون نه یوازې دا چې د قوت اجرایه د خوا نه نقض شوی دی، د قوت تقنیني د خوا نه هم نقض شوی دی. حتی هغه بنیاد زه یو پرنسپ برم په حقوق کې وایي، هر هغه محصل د یو خلاف قانون عمل قانونی که ده نیستی. نولدی که ملا تاس اگوری که دغا موجوده حکومت ده اساسی قانون کر بنسد نده جور شوی. دا یو توافق ده چه جنگری لفانه پا افغانستان که تحمیل شد. دوم، تمدید قوت مقننه دوره. دا به هیچ امکان ده رئیس جمهور صلاحیت نده، رئیس جمهور اغا تمدید که. نولحاظه هر حق وزیر یا هر حق قاضی چه قوت مقننه تاییدهی اغه په خپل خلاف د قانون نه، ځکه چې په خپل مرجع د قانوني خلاف قانون ده. نو لذي کبله د فریډم هاوس یا د ازادي خونه کوم شي چې ویل دي واقعا دا نقصه وله.
ډاکټر صاحب محترم، څه فکر کوي چې ولې د افغانستان اساسي قانون، یعنی لکه څنګه چې فریډم هاوس وایي، ډیری ماده نقص شوې دي، اصلي دلیل په څه کې ګوري تاسو؟
اصلي دلیل دا ده چې دلته زورواک حکومت دی نه قانون. قانون په افغانستان کې تر اوسه حکومت نه دی کړی. قانون د زورواکانو په لاس کې دی او د تفنګوال لرونکو په لاس کې دی. تاسو په خپله ګوري د هغه زمانې نه چې اساسي قانون تصویب شوی دی او توشیح شوی دی، تر اوسه پورې په مستقیم صورت سره د زورواکانو لخوا نقض کېږي. اوس مثلا رئیس صاحب جمهور وایي چې سرپرستان به زه لرې کوم، زور یې نه رسېږي چې هغه والي د مزار لري او یا داسې نور. اوس ګوره، د سرې میاشتې سرپرست ده، د بیګم د بل چا سرپرست ده، د بل چا سرپرست ده، دا په کوم قانون دی؟ قانون مزلته لیکي چې د دوه میاشتو نه زیات سرپرست پاتې کېدای نه شي، دا سرپرست پاتې کېږي. اساسي قانون په خپله وایي چې مثلا د کوم یو وظیفه څه شی دی، هغه وظیفه سرته نه رسېږي. ټولنې کبله تر هغه وخته پورې چې په یو جامعه کې نظم حقوقي موجود نه وي، قانون په ټولو باندې یو شان تطبیق نه شي، حاکمیت د قانون موجود نه وي، دا هغه په هغه جامعه کې قانون په کاغذ کې عملی ارزش نه لري، مفهوم بیخی نه عملی کېږي.
ډاکټر صاحب، فکر نه کوئ چې د افغانستان اساسي قانون په خپله په بعضو مواردو کې مشکل لري او که چېرته دغه مشکل ستاسو په نظر موجود وي، همدغه یو لامل نه شي کېدی چې اکثره زورمندان قانون نقص کړي؟ په دې برخه کې څه کول پکار دي؟
زما په اند قانون اساسي کې د محتوا له نقطې نظر هیڅ مشکل پکې نشته، منتها د مفهوم له نقطې نظر ځینې دلته یو داسې ارګان یا داسې سازمان نشته چې لکه په فرانسه کې ده، لکه چې په ترکیه کې ده، چې دې ته محکمه د اساسي قانون وایي چې دا باید تثبیت کړي چې کوم عمل، کومه ماده د اساسي قانون، کومه ماده دغه. تاسو وګورئ په امریکا کې اساسي قانون تقریبا 200 کاله مخکې توشي شوی دی. تر اوسه پورې یوه ماده یې هم تعدیل شوی نه ده. که چیرې کوم شی پکې اضافات راغلی، هغه امینمنت په صفت یا زمینی په صفت هلته پکې زیات شوی دی.
د سیاسي حقوقي چارو کارپو ډاکټر فاروق بشر چې د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم د شوي تحقیق په اړه یې څرګندونې درلودې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کابل چاپ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د توتا پروژې په اړه لیکنې کړي دي. زموږ همکار اسدالله لودین ورته لاندې کتنه کړې.
د توتا پروژې په اړه راپورته شوي اعتراضونه او د سالنګ او بامیانو له لارې د دغه پروژې د عملي کولو په اړه مخالفتونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په لومړي مخ کې د بامیانو د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي که حکومت د دغه ولایت د اوسیدونکو غوښتنې ته ځواب ونه وایي، د بامیانو محلي ادارې به وتړي. په مطلب کې راغلي معترضان دا غوښتنه لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره دی د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د برښنا پروژې یا توتاب مزي د بامیانو له لارې تیر شي، نه د سالنګ. جامعه باز ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ګواښته یو مطلب ځانګړی کړی چې ویلي دي که د توتاب پروژې مزي له بامیانه تیر نه شي، دای به له حکومتي چوکاټه ووځي. په مطلب کې راغلی د توتا پروژې په اړه اعتراضونه وروسته له هغې راپورته شول چې حکومت د دغه پروژې مسیر له بامیانو څخه سالنګ ته بدل کړ. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونه به د دغه پروژې عملي کول له خنډ سره مخ کړي. په مطلب کې راغلی که د توتا پروژه د بامیانو له لارې تیره شي، لګښت یې 2 برابره زیاتیږي او د عملي کولو موده یې هم 2 کاله زیات وخت نیسي. د مطلب لیکوال ویلي یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې د توتا په څیر ملي پروژو ته قومي او سیاسي بڼه ورکړي، چې دا د دغو پروژو لپاره ګټور کار نه دی. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله لیکل شوی چې یو شمېر کسان او کړۍ غواړي چې په دغسې مواردو کې د مخالف دریځ په غوره کولو سره خپل پلویان زیات کړي. توتاب باید یوازې تخنیکی بحث وي. دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د دغې پروژې په اړه سیاسي ناندریو د دغې پروژې برخلیک له نامعلوم حالت سره مخ کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي معترضان په داسې حال کې د بامیانو له لارې د توتاب پروژې عملي کول غواړي چې د یوې جرمنۍ کمپنۍ او افغان چارواکو د څېړنو په اساس د سالنګ له لارې دغه پروژه ډیره ارزانه تمامیږي او لږ وخت نیسي. ویسا ورځپاڼې بیا د همدې توتاب پروژې په اړه د خوست او پکتیا د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې معترضان غواړي چې دغه پروژه د سالنګ له لارې تیره شي.
په کونړ کې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د 155 میلیون افغانیو په ارزښت پروژې پلي کیږي. د کونړ والی وایي دغه پروژې په پلي کېدو سره به شاوخوا 40,000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. نور حال زموږ د همکار روحلا انوري په ریپورټ کې اورو.
د خاص کونړ ولسوالۍ په حکیم آباد کلي کې د یو سړک بیا رغونې پروژې باندې د کار پیل کولو په مراسمو کې د کونړ والی وحیدالله کلیمزی د ملي پیوستون لخوا په یاد ولایت کې د نوو پروژو د شمیر او په هغو د لګیدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
د کونړ په ولایت کې د کلیو د بیا رغونې د وزارت د ملي پیوستون د برنامه د مخې تقریبا جمعاً په حدود 203 نوی شوراګان په واسطه باندې یو تعداد پروژې پلی شوې چې مجموعي قیمت دې پروژو 155.4 میلیونه افغانۍ دی.
هغه ویل په یاد اوسه کم 300 پروژو کې به 20,000 بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
دغه پروژو په واسطه به د کونړ د ولایت 20,300 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. البته دا پروژې په مختلفو ولسوالیو کې دي. موږ صرف یوه بلګه افتتاح کړه. مجموعاً کوم کار چې سرته رسیده د پروژو نه هدف څارنه ده، ترمیم د پخوانیو پروژو ده یا او کارمونده نه ده د خلکو لپاره. انشاءالله په دې سره به یو پخوانی پروژه مونټیننس به وشي، یعنی محفوظ به وساتل شي، تخریب مخه به ونیول شي. په دوهمه قدمه کې به د کونړ بېوزله بېروزګار خلکو ته شلو زرو پشاخه کې کسانو ته د کار زمینه مساعده شي.
والی وای ګڼو وزارتونو او نړیوالو خیریه مؤسسو ته یې په کونړ کې د رغونې او بیا رغونې د پروژو وړاندیزونه کړي او هیله لري چې دغه دفترونه هم ورته یو شمیر پروژې منظوري کړي. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي چې پر سرک د جغل اچولو باندې بوختو، ازادي راډیو ته وویل پخوا یې سرک وران ویجاړو او هیڅ موټر پرې تګ راتګ نشو کولی. اوس چې ترمیم شي نو دوی پرې ډېر خوښ دي.
نوم مې رحمت الله دی. په دې سرک باندې مخکې ګاډی نه تلل، اوس په ګاډي ځي، ډېر سهولت، بس ډېرو کسانو ته کاروبار پیدا شو.
نوم مې ضیاءالحق دی.
په دې په اړه چې زموږ کلیوالو ورانو ته ښه کار پیدا شو او بیا رغونې کار کوو لګي دا سرک جوړو خوښ دي انشاءالله.
خلک وایي کونړ کې له دې وړاندې هم د ملي پیوستون پروګرام له لورې په سلګونو بیلابیلې پروژې پلي شوي او په سلګونو میلیونه افغانۍ پرې لګېدلې، خو اوس چې کتل کېږي ویستل شوي کوهیان او نورې پروژې په بشپړ ډول ویجاړې شوي. لامل هم د کارونو ښه نه ترسره کېدل دي. په نوو پروژو کې باید د کار ښه والي ته زیاته توجه وشي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خودم گره تاسو ازادی رادیو آوری. په کوټه کې یو کلنه کندهاری مېرمن د لاسي صنایعو په پلورلو سره د خپلې کورنۍ نفقه برابروي. دغه مېرمن وایي که څه هم عمر یې زیات دی، خو هیڅکله یې خپل همت له لاسه نه دی ورکړی او غواړي له همدې لارې خپلې کورنۍ ته حلاله روزي برابره کړي. زموږ همکار بارکوال میاخیل په اړه ریپورټ راکوي.
د سرمایدار نړۍ سیاسي نظامونو که د درېمې نړۍ د خلکو ژوند له هر پلوه زبېښلی او په دغو هیوادونو کې زیات خلک د بېوزلۍ او غریبۍ له امله سوالګر سوي، خو لا ډېر خلک شته چې وایي که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکړې، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت، او د سرمایې په خونړیو ژامو کې هم په برم او همت ژوند کوي. د کوټه ښار بازارونه نن سبا تر بل هر وخت له سوالګرو ډک سوي او هره ورځ له سهاره د شپې تر ناوخته سلګونه پېغلې او سپینسرې ښځې، ځوان او سپینږیرې نارینه او ماشومان په لارو کوڅو کې یا ګرځي یا یې د سړکونو پر څنډه د فقر لپاره څادر غوړولی وي. خو په همدې ښار کې میشته د افغانستان د کندهار اوسېدونکې یوه اویا کلنه مېرمن د سړکونو پر څنډه او دوکانونو پر تړو هغه لاسي شیان چې د خپل کور مېرمنې ور جوړوي خرڅوي او د خپلې کورنۍ د ورځني ژوند نفقه په ګټي.
خراب
که څه هم ویل کېږي چې فقر بې مکره نه کېږي او سوالګر د خپل فقر لپاره ځانونو ته یوه نه بله پلمه جوړوي چې د خلکو زړه پر وسوځي او یو څه ورته ونیسي، خو سوالګر هیڅکله چا ته په جګ سر د سوال لپاره نه سي درېدی او نه په لوړ غږ ترې د سوال غوښتنه کولای سي. مګر دغه سپین سرې کندهاري مېرمن چې لا یې په وجود کې سیک تمام نه دی، په ډېره زړورتیا سره وایي چې د منت دارو کمرم په کار مې نه دي، که علاج لره میراثي مسیحا هم. دا نه یوازې فقر ډېر ناوړه کار بولي، بلکې وایي په کوټه ښار کې پر سوالګرو مېرمنو هم وخت نا وخت غږ کوي چې فقر پرېږدي او ځان ته د خپلو ګوتو او مټو په مرسته حلال روزي وګټي.
ارشته وینه ته په دې بازار کې په سلګونو داسې خزي دي ځوانې خزي می سپنسر يم دوی سوال کې ته ډیر ګور د خپل کور نرمنه دا شان جوړي ته وای چې ول بل تلاس ونی سم
وای چې ول ونی سم پکړ نه کوم پکړ نه لري دا نه کوم ول سر پکړ ته کوم خدای لاس نو سره کړی سرګ راکړ نو پکړ ته کوم اوس کاټه تیری راو ول نو لا خوا به دې یم ځواني شې زه خپل کارونه وکړم مې نه څه کې نو دا خو ښه خان کې خپل کار کوي
د غراپور د وخت د کمښت لامل بشپړ خبر نشو خو د ازادي رادیو پر وی پانه موندلای شي وخت په کابل کې 2:30 بجې شوې بیا هم وار ورکو رحمت الله افغان ته چلند خبرونه وړاندې کړي
جمهوریت وایي چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله دو اړخیزو همکاریو د توافقنامې متن چمتو شوی او په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک شي د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ترمنځ به د سولې موافقتنامه راتلونکې اونۍ لاسلیک شي د کونړ سیمې چارواکي وایي چې په غازی آباد ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او 28 وسلوال طالبان یې وژلې امنیتي چارواکي وایي چې د هرات ښار اړوند د لومړۍ حوزې په مربوطاتو کې یو ایرانی وګړی وژل شوی د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کوریل جزیرو د لانجې پر د حال درې اړخیزې خبرې ډېرې بریالۍ وې او د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شویو سیمو کې تر 500 ډېر ډله ییز خبرونه موندل شوي دي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د غالیو یو دایمي نندارتون به نن په کابل کې پرانستل شي د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې د غالیو کمبلو او فرشونو د بیلابیلو ډیزاینونو او طرحو او د رنګونو د جوړولو په برخه کې هم د یو شمیر حرفوي کسانو روزلو ته هم چمتووالی نیول شوی دی
دا نندارتون دایمي ده او د څلور دیرش ولایتونو کې په افغانستان کې د غالیو او نمونې دلته ده داسې نندارتونونه کولی شي چې یو سهولت دي هغه کسان چې د افغانستان سرازي او هر رقم ډیزاین چې دنیا غواړي د افغانستان د غالیو فصنه دوی کولی شي هغه ډیزاین را هموار کړي او هغه جوړ کړي او هر څوک چې غواړي د دې فرش او قالی نه استفاده وکړي
د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې د دغه دایمي نندارتون د پرانستلو لپاره یو افغان سوداګر څلور کاله کار کړی او د 15 ډالرو په ارزښت دغه نندارتون جوړ کړی دی بل خو په جوزجان کې د غالیو د اوبدلو د یو شمیر شرکتونو مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د غالیو تولید کم شوی او د نامنوی له امله په دغه ولایت کې د غالی اوبدلو صنعت مخ په ځوړ دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوای چې افغان سوداګر به راتلونکي اونۍ روسیې ته سفر وکړي څو د هغه هیواد پنګوال په افغانستان کې پنګونې ته وهڅوي د دغه خونې د رسنیو برخې مسول سیام الدین پسلی ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر به له روسی سوداګرو سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د سانتیاو د برابرولو په خاطر یو هوکړلیک هم لاسلیک کړي شاغلی پسرلی زیاتوي له روسی سوداګرو سره له دې مخکې هم په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د نوز د کړیا ودانی جوړولو په برخه کې د پنګون لپاره یو تړون لاسلیک شوی وو د سوداګرۍ او صنایع خونه هله شي چې روسیه همدارس د افغان سوداګر لپاره د هغه هیواد د ویزو د صادرولو په برخه کې یو لړ اسانتیاوي رامنځته کړي او نن په کابل کې افغاني د دینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 85 افغاني 55 پوله یو یورو واوی افغاني 80 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 40 پوله یو سعودي ریال 13 افغاني 12 پوله د امارات یو درهم 13 افغاني 55 پوله او زر پاکستانی کلدار 450 افغاني
اقتصادي خبرونه مو له نجیب زمان څخه واوریدل په پاتې برخه کې بعد 2:19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرونه ته وړاندې شي
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سولم السلامونه منې د حقیقت صدای په پروګرام کې داونی را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده صاحب میلمه دی. مننه کوم کمینزاده صاحب په دې ته چې د مرکې وخت مراکې. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې مجموع کې اوس په افغانستان کې د صنعت او د صنعتکارانو وضعیت څنګه دی؟ آیا د تیر په پرتله چې مشکلات موجود و اوس هم مشکلات په مخه حد کې دي که نه ځینې پرمختګونه هم لري؟
موجوده حالت حقیقت دی صنعت خنده دی. زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډه افغانستان کې د سکوت سره مخامخ شوې. د 2013 کال نه له بعده مرغه دغه فابریکې د سکوت سره مخامخ شوې. د دو درې اساسي علتونه وو د سکوت سره مخامخ شوې. یو علت دا و چې صنعتکارانو خو ایجاد یک څه درته عرض وکم، ایجاد دا و چې صنعتکارانو په خپل مټ او هاند او همت باندې ودانګل دی مارکیټ ته، او دا هیواد یې الحمدلله په نونس سکتورونو کې پورا خود کې پای او ویشت سکتورونو کې نیمه خود کې پای حالت ته ورسو. خو په دغه بخش کې د دولت کوم مکلفیت چې و، دولت په تیرو یو نیمه لسیزه کې هغه مکلفیتونه د صنایع په بخش کې اجرا نکړل، انجام یې نکړل، صنایع ته ځکه ور نکړل، سکتور دی انرژی بخش کې ورسره کومکونه ونه کړل، خام مواد بخش کې کومکونه ونه کړل، کریډیټ کې ورته ور نه کړ.
تاسو بازار جوړول سم کله موضوع ته اشاره وکړ؟
بله،
یعنی دا هغه وخت چې په افغانستان کې د انتخاباتو مسله ورپسې سي.
بله بله
بله، دا هم د لاملو کنه ځینې نور
مسله. یو علت دا و، بل علت دا و چې د خارجي کومکونه کم شول، او تاسو وویل کتل چې پیارټیانه او د ایساب قوتونه او د ټول ووتل. دا چې ووتل نو هلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کمه شوه، پبریکاتو باندې دې بد اثر وکړه، او په څنګ کې د دولت عدم حمایت دا دوه، او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د ډمپینګ سیاست ګاونډي هیوادونه هم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا روتی دروش په حالت کې دي، نو دی عاجل د خپلو سکتورونو ته سبسایډي ورکړه، او په سبسایډي او په صنعت په قاچاق د ګمرکاتو یې طریقې مال را نه وتي. موږ صنایع یې د 10 حالت سره مخامخ کړی چې تقریبا د موږ زر یو نیم زر فابریکې سقوط شوې.
اوس بیا مسله ده چې داسې ویل کېږي یا په داسې شکایتونه موجود دي چې د افغانستان کم تولیدات چې دي، کم صنعتي تولیدات چې دي، هغه ضرورت د بازار نسي پوره کولی. که څه هم باید دې ته توجه وسي چې باید د کورنۍ تولیداتو وده ورکړل سي، متغه کیفیت چې بهرنی توک کې دی ګمان کوم هغه لازم کیفیت داخلي توک کې نه پیدا کیږي.
ګوره داسې دی چې موږ دغه سکتورونه درته دوزه خو ټول سکتورونه نه یادوم، زه تقریبا نون سکتور یادوم چې په دغه نون سکتورونو کې موږ رشد کړای، او موږ په دې کې خود کې پایي حالت ته رسیدلی یو، یعنی تاتی اصلا نه اوی اصلا نه، او اووی سکتورونه داسې دی چې په مجموع کې چې په کې بیا نغه داسې دي چې په کې نیمه خود کې په اعلی تر رسیدلی یو. مثلا 10% یو، 40% یو، 15% یو داسې تولیدات لرو. خود بل اړخه موجوده حالت کې اوس حمایت په بخش تراغ شم، حمایت په پخا کې حقیقت دي صنایع نه هیڅ نه و حمایت نه شو. د صنایع نه په هغه وخت کې حمایت شوی وای چې دلته زیات کومکونه بیرونی کې کومکونه راغلل، موږ به اوس تقریبا په سلها و بخش کې په حالت خود کې پای ته رسیدلی وو. خود صنایع نه هغه نه و شوی، د حمایت نه و شوی. په اوس حکومت د صنایع نه حمایت کو تقریبا د موږ یو لستونزې وي، په دغه یو لست تشخیص چوي ستونزې دي چې دغه ستونزې د صنایع د رشد او د زراعت د میکانیزه کېدو د مخ خنډ دي. د دغه ستونزونه او د دغه ستونزونه اوس دولت تقریبا څلور ستونزه په تقریبا 15 ستونزه ته د پای ټکی کې خو چې دولت د دینه قاطع مایا وکړه. اول ستونزه زموږ دا و چې په ټولو بین المللي قراردادونو کې د بانک جهانی داخلی متشبسین یا داخلی سرمایه‌دارانو ته موږ د هغه غوښتنه کړی و د امتیاز در حمایت دولت اوس ورکو چې دا 25% در دومیسټیک پرپرنس یا امتیاز داخلی صنایعو ته 25% ورکو. دا یو. دوام د دولت نه بل چالش چې موږ لاره لا هغه چالش دیده و چې موږ ورته ویل چې موږ بل مثل تولیدات چې راځي، مثلا موږ چپس وارده و خود موږ داخلي چپس هم دلته شته. موږ په دې باندې تعرفه لوړې کوي. تقریبا په 200-250 اقلامو باندې تعرفه په دغې وخت کې لوړه شوه. دریم دا و چې په دولتي ټولو ادارو کې د داخلي تولیداتو نه باید هغه داخلي تولیدات چې موږ لرو د کمیت او کیفیت لنیګاره په مارکیټ کې رقابت کولای شي، هغه ته باید ارجحیت ورکړو او هغه باید واخلي.
نوس عملاً
شوي. مثلا وزارت معارف د کتابونو داخلي مطابعونه استفاده وکړه، وزارت دپا یونیفورم داخلي زوتی واخستله او ته اجازه ورنه کړه چې نور شی واخلي، او دغه وزارت پولیس او هکذا امنیت زموږ تقریبا د دوانه تقریبا د اقلامونه اوس استفاده که، او وزارت ستامه عملا دغه کارونه دی چه دشوی. دریم بخش دو چه موگ دولت دا تعرفه و د خام موادو چه موگ ورتویلی و چه موگ دا خام موادو بانده دی موگ تعرفه باید را کمشی نسبت دی پخو موادو. نه اقا هم دولت تاسو وقتل چه دی شورا دی اقتصاد عالی شورا پا دغی هونهی که پا دغه تعرفه منظور کرد چه وست با طول داخلی شرکتونه، تولیدی شرکتونه البته یا پابریکات خام مواد چه وردوی پا گو با اقل وره تعرفه به 2.5% وی، کم تعرفه به 1% وی.
مخی در تعرفه سیستم چنگو؟
مخی در تعرفه سیستم دسته نوا چه پا گو که پا کت تنها سو قلم دولست قلم او چه اقل خام مواد و اقل پا 1% درتلل. نور چنگه چه در عمومی تجارتی تعرفه و سندکارانم پا مگو تعرفه بانه رو ولل وست بسی نوی.
کمی زده سپساسو خبر نیستم در دی تر چنگ معمولا دستی اراندیزون هم دولت تکیر شی باید پا ساسو پا استلا بندی پا بالمثل توکو بندی چی در خارج سواری دیجی پر دی بندی هم باید مالیه زیاد هستی. دا کار حکومت بکی؟
دا کار حکومت تای وحد پوری کلی، تای وحد پوری تقریبا پا زنی سکترونو که دا کار وکا او دا کار ما در تا وکا در تا ویل چی دا هم دای دا سلورام مساله دا چی دا کلی خود دی دی پارا وست دوام ریسر چیز موگ بیار آوان دی زکر چی دا کار خود دست نده چی دا پیوازای ختم شی. دا چی کلی موگ ظرفیت پیدا کوو مو آجل دی دولت سر ورزو او هغه سره خبره کوي چې هغه بیرته بیا بیا تارو پلوړه کوي. موږ د وختن په وختن موږ د دولت سره صنعتکاران په تماس کیو چې کله د موږ په یو وخت کې ظرفیت زیاتیږي دغه ظرفیت ارائه کوو، هغه ورته ثابتوو چې په دغه بخش کې موږ ظرفیت پیدا کړی دولت په غوونه تارو پلوړوي. ځینې نور ستونزې زموږ له تر اوسه پورې مثلا یو جواز و چې جواز باید سنترالایز شي، جواز باید د سکتور خصوصي د بانک جهانی و د ټولو د هیله و چې یو چالش و چې باید هغه جواز باید یو ځای ته راشي، کنه جوازونه تعدد د جوازونه باید کم شي. نو هغه تعدد او د بیوروکراسي دا سیستم باید کم شي. نو هغه هم اوس دا دی چې تقریبا دا یو مرکز جوړ شوی چې بگو که به ټول جوازونه به ټول د نور ځای نریزي په موږ یو مرکز کې به جوازونه ورکول کېږي، که تجارتي جواز وي که صنعتي جواز وي په موږ ځای کې به د اجرا کېږي، یو منظم ډیټابیس به وي. اوسه کارونه چې نور پاتې دي د مځکې د زیربنا مسله کاملا زموږ پاتې ده تر اوسه پورې. د ښې انرژي ارزانه انرژي مسله تقریبا زموږ لاین حل پاتې ده. په بلمثل تولیداتو باندې دا باید بیا ریسرچ شي، د دې باید دولت په دې باندې بیا یو تجدید نظر وکړه. بلمثل تولیدات هغه چې موږ په حالت خود کې پای کې رسیدلی هغه باید بیا نور پورته کړو. دا مسله موږ ځای په ځای پاتې ده. قوانین دي چې قوانین بالکل قوانین تر اوسه پورې تعدیل شي، باید ځینې قوانین دي چې ټکر کړي یو د بل سره، مثلا که قانون گمرکاتو ده قانون سرمایه گذاره ایسره ده پا تکر که ده وزارت ده وزارت عدلی قوانین که اگه چی دون ده اگه یوچه دی پا ده گمرکاتو قانون بلسویایی ده مالیاتو قانون بلسویایی وزارت تجارت که چکم قانون تشویق ده سرمایه گذاره ده اگه که بلس دی ده قوانین مو غالی چه یو حمایهی قوانین ده صنایع و ده پاره یو مشخص تگلار صنایع و دپاره تشویقی تگلار جوله شی چقدر تروس پوری کار لاین حالا پاته دهی بیگو بخش
که تاسو مخی شراب پرش تاسو اولس مشر سر منظمی لیدن لری دا موضوع تاسور تا مطرح کرده دوی جمنی در کرده چی
دا طول موضوع مطرح کرده.
بله من نکم کمیزاد سب که دسی ارقام را کشی دا محل پر طول افغانستان که چون فابریکی موجودی دی او څونه تاسو مخکې ویل چې تقریبا 1200-1500 پر سقوط وسله اوس فعلی حالت څنګه دی په تشمیر کې؟
تقریبا په افغانستان کې ټولې په پلانی ساحه او غیر پلانی ساحه کې زموږ تقریبا په حدود 3000 پابریکې لرو چې په دغه پلانی ساحه کې به زه داسې فکر کوم چې د اتلس یو زره او اته سوه د یو زره پنځه سوه نه تر یو زره شپږ سوه پورې نیولې داسې پابریکې موږ په پارکونو کې لرو. دغه نورې پابریکې چې دي وړې وړې پابریکې دا پابریکې په غیر پارکي غیر پلانی ساحه کې دي چې مثلا فعالیت کو چې مځکې د عدم موجودیت په نتیجه کې په دغلته جوړ شوي ډول ټولې درې زره پابریکې موږ په غونډ افغانستان کې لرو چې په هغو کې ځینې پابریکې په دې کې بیا فعالی دي ځینې پابریکې غیر فعالی دي او دغه دا حالت موجوده حالت دی پابریکاتو دی. تقریبا پر حدود د دوه لکه او شپېتو زرو پورې کسانو په دغو ماشیني صنایعو په بخش کې کار کا ټول په سر تا سر د افغانستان کې چې د غو دي جمله نه تقریبا په دغو د دې د 2013 کال یا 12 کال نه را پدې خو چې د وطن دی د ایساب د قوتونو د کمبود دی کومکونو راغی په دې کې تقریبا 40000 کارګر موږ د لاس اور کړل چې هغه بیکار شي.
بلې مننه کوم کمیسر صاحب.
تاسو نه مننه. تاسو نه مننه.
چانګي د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ځینې ځوانان ګیلمن دي چې په دولتي او شخصي پوهنتونونو کې یو شمېر استادان د درس په ځای داسې سیاسي او غرضي بحثونه کوي چې محصلان په ډلو سره ویشي او په خپله ځینې محصلان هم د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال په سیاسي قومي او نورو پارونکو موضوعاتو د خپلې مبارزې ډګر ګرځوي.
یو سیاستمدار چې پات به کوي بل به غیبت کوي د استادانو هغه کوم خپل مفکوره چې ده شاګردان ته مو پیچکاری کوي هغه شاګردان خپل من کې سره زید واچول
په یو صنف کې موږ جنگ پیل شو.
دوستانو که تاسی هم په داسې پونتون کې درس وایي چې کله ناکله ورته بحثونه پکې کیږي او تاسو د درس خند ګرځې نو څه کولای شئ چې هغه مشکل لمنځه یوسئ؟ په نننۍ تاندې څنګه کې واورئ زه نورګل شفق. ملګرو پوهنتون هغه اکاډمیک ځای دی چې محصلان پکې بېله کوم سیاسي مذهبي ژبني او قومي تعصبه خوندي چاپیریال ته ضرورت لري او باید استادان پکې د خپلو وظایفو د لایحې پر بنسټ محصلانو ته له ټاکل شوي درسي نصاب سره سم درس ورکړي. خو ځینې محصلان که یو خوا شکایت کوي چې یو شمېر محصلان په پوهنتون کې دننه سیاسي فعالیتونه کوي نو بل خوا پر هغو استادانو نیوکه کوي چې د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال یې د خپلې سیاسي مفکورې د پلی کولو ډګر ګرځولې دی. دوی وایي چې ځینې استادان د دې په ځای چې درس ورکړي محصلان یې د خپلو سیاسي بحثونو له کبله په ډلو سره ویشلي او د دوی ترمنځ یې اختلافات پیدا کړي دي. د غزوانان وایي
نوم مې بدشجان زه درانې د پکتیکا ولایت اوسېدونکی یم. ډېر ځله استادانو داسې پېښ شوي دي چې هغوی به په سیم کې سیاسي خبرو باندې شروع وکړي چې یو سیاستمدار صفت به یې کوو د بل به یې غیبت کوو. ډېرې داسې خبرې هم پکې وي چې دوی به د ځانه جوړول یا د شخصي ګټو دپاره یا د نورو قومي ګټو ژبني ګټو دپاره به دوی دا خبرې کولې. ملګرو کې به هم ځینو کې بیا بې اتفاقي راغله ځکه چې د یو به په یوخو باندې ودرېده او ځینې به د استاد د قدر او احترام دپاره د استاد خبره باندې ودرېده که څه هم حقیقت ته به نږدې نه وه.
استاد د په همدغو خبرو مو بحث سره وکړ. اوس یې ما سره عقده اخیستی از ما سلام ته حتی علیک نه وایي. که د درس موضوع د دولت په اړه وي خو پروا نه کوي. کنه نو زما په نظر په ټولګي کې باید دوی یوازې خپل مضمون تدریس کړي او حق نه لري چې له درس پرته په بل څه باندې بحث وکړي.
نه دانم که خارج از درس د این موضوعات بحث
کنن. حتی داسې استادان هم شته دي چې کتاب به خیر خلاصي نه راسي د سیاست په حق باندې تر هغه پورې خبرې کوي چې دوی نوې دقیقه اقتصاد پوره شي. د استادانو کم خپل مفکوره چې ده هغه بوستان د ولر نه دی ولر نه شاګردان ته مو پیچکاری کوي.
له پوهنتون څخه بهر هم ځینې کړۍ شته چې محصلان په خپله ګټه کاروي او دوی ته د دولت ضد دسیسې ورزده کوي. دې ته ورته خبرې دغه څو ځوانان کوي.
نوم نورالله ده د کابل کمپیوټر ساينس پونځي زده کوونکی
دوه سیاست خپل دولتي خلکو لار برابر کړی هر سیم ته چلار چې حتی هر یو استاد وګوري همدارنګ د لوی پانتون مخامخ دیوال نه وګوري ټول بلیکلی مارک په طالبان ټول یو شاګردان یو سیم کې درس ویل نن سبا ورته ټول سیاسي ګوندونه جوړ شوی دي هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول دا کروسه سره غټم سیرو سیاسي چیرې در جوړیږي او یو دیبل په زید باندې کار کوي
دمانو موبایل لا وردک د کابل پانتون محصل زین خاص محصلین هغه ته اشاره ورکول کی چې ترڅو په پانتون کې دغه تشنود ماستر راوړي او غوی وکول شي پر اتونکو خپل مخه ته ورسی
کاغه خواغه ملګری چې سیمپو کې سره بازار او تاجک دا صرف دی باندې سره وسل کانل ته پیژندل کی دا دی پلان کې پلاوی دی وسن کې پلاوی دی دلته یو شمیر سیاسي کسان دي موږ لوبي پنتون چې څوک فارغی علم وړي خو موږ به علم یې نسو یوازې به خلکو ته د سې جوړول زده کړو
دوستان استاد یو داسې کلمه ده چې زده کوونکي ترې د مهربانۍ تمه لري خو په افغانستان کې د مکتبونو او د پوهنتونونو د استادانو له چلنده په دې لحاظ هم کله کله شاګردان خفه وي چې د یو دیکتاتور په څیر له خشونته ډک چلند ورسره کوي او په ډول ډول دلایلو محصلان تهدیدوي او ډاروي یې راځي د بادشاه جان او د محمد اتل خبرې واورو چې کله دوی له استاد سره پر داسې مسایلو چې په ټولګي کې د سیاسي بحث ته لمن نه وهي د نظر اختلاف رامنځته شوینو د استاد عکس العمل یې څنګه وو
ډیر زله شوی چې کله به شاګرد استاد سره کومه خبره کې راګیر شو پرد کې استاد به یو چاسې پد کو شاګرد ول نه پام دی ډول نه نو استاد ور سره ډیر تزاد ولې نو بیا ورته ل زتا امتحان کې نه کوم یو به زو تا باندې داسې وکم یو به تاسو داسې وکم خو شاګرد به تبې نو ډیر وس وسې ور چول زده کوونکی به هم پښیمانه شو ما به دا خبره نه وای کړی
یو استاد وو چې دیو رهبر به ډیر ستاینه کوله هغه ځین کتابونه لیکل مونږ به خرڅول کله چې ما برګونو خو دنو هغه نور محصلین را پاتې دلو ما سره جګړه پیل کړه بیا دلته څه محصلین چې دما طرفدار ول بیا غو هم پاتې دلو دما لنګي وکړه یعنی په دوه ډلو ویشلو په یو صنف کې مونږ جنگ پیل سو کله چې ادارې ته لاړه ما شکایت مې کوه جالب دا و چې عقل ما نه مخ کې شکایت کړای و چې دغه محصل بیجای بیجای پختنی کې وړ استاد کم راولي
دوستانو د بشری حقوقو مدافع او د ټولنیزو چارو کارپوه امان الله هوسا وایي چې ټول ادارې خصوصا پوهنتونونه او مکتبونه باید تر خاصې څارنې لاندې وي چې اوس نه دي او دغه ډول مشکلات پیدا کړي دي د زیاتوي چې هر سړی د خپل کار لپاره پیدا دی او د استاد کار درسي نصاب سره سم خپلو محصلانو ته تدریس دی نه پر دوی د خپل سیاسي مفکورې تپل
کله خوشحال بابا چې وایي چې شیخ تلمنځ روژه کې زبردکې پیالې اخلم هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه که فرزند فیزیک په سات کې استاد غیر فیزیک بل څه سوار کې د میاشت په اخر کې د حق نه لري شي معاش واخی ځکه دا او چورا یا دا معاش ته خاص د فیزیک ته درس ورکول د پر ورکول کیږي موږ ټول نیمګړتیا هم په غیر ساري حالت کې ده استاد او شاګردان دواړه د وخت نه وړي ګټ واخی پس هر پونتون کوي که روزنیز مرکز دی که دولت نور څنګه دی په دا ستسپلین ولري چې هغه کړونه باندې دا سار ولري چې هغه نصاب یا روزنیز یا بل نصاب په سم لاره تطبیق سي غیر له دې څخه ګډوډي راولې او ګډوډي د وطن بربادي ده
دغه اکاډمي کې ساحه اوس تر څار لاندې دی او کنه پاړه به ورسته واوري د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد نجیب الرحمن صبوري وایي چې یو با تجربه استاد د درس پر مهال او د ځینو نورو اړوند موضوعاتو پاړه په خبرو کې باید د قضاوت تر حد لاړ نشي ځکه همدا قضاوت دی چې د نظر اختلاف راپاروي
په پانتونو که اکثرا درس ورکول دی تحلیل ده او بیا قضاوت ده یعنی استاد کولای سی فرضاً سیاسی علوم درس ورکوي یا سیاسی موضوعی بحث رو باندې کوي تر تحلیل پوری لار سی لیکن تر قضاوت پوری دای باید لار نسی دغه سی نظر چې استادان د څه فکر وکړي چې د نظر ډیر عالی نظر ده یا ښه تحلیل ده داد ډیر به تجربه او کم علم استادانو کار ده کله چې استادان تجربه پیدا کړي کله استادان علمیت ډیر سی بیا دوی همیشه د محصلینو نظر تم وقت نیسی دوی هیڅ وقت نهایی قضاوت نکی کله چې استاد یو بحث کوي هغه د هغه شخصی قضاوت توسید نور ډیر کتابونه سته په همدغه موضوع که لیکل سوي په انټرنیټ کې وګوري چې دغه خبره یا دغه تحلیل چې استاد کړی ده چونه سم ده او یا چونه ناسم ده
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ ملګرو څه موده وړاندې د ځینو محلي رسنیو لخوا په یو خپاره شوي رپورټ کې ویل شوي و چې د کابل پوهنتون د شریعتو یو استاد افراطیت ته د محصلانو د هڅولو په تور ونیول شو، او ورپسې د ننګرهار پوهنتون هغه 25 محصلان چې کابو اتم میاشتې وړاندې په یوه مظاهره کې هله ونیول شول چې د افغان حکومت ضد شعارونه یې ورکول او د دولت د مخالفو وسلوالو بیرغونه یې له ځانه سره لیږدول، محاکمه شول او د بند سزا ورته واورول شوه. د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین د ننګرهار پوهنتون دغو محصلانو ته په اشاره سره وایي چې دوی د داسې فعالیتونو مخنیوی کوي او هیڅوک نه پرېږدي چې اکاډمیکي ساحې د خپلو اغراضو لپاره په دې ډول وکاروي.
اول خو دغه فعالیتونه چې په پوهنتونونو کې په فرض کې جریان ولري دا وزارت تحصیلات عالی ته د منلو وړ نه ده. قانون تحصیلات عالی صراحت لري چې دغه فعالیتونه دا مطلق مونږ ته منتفی ده. تاسو شاهد یاست چې په ننګرهار ولایت که بعض خلک او بعض محصلین او استادان دغه فعالیتونه ته ادامه ورکول چې هغه عدلی او قضایی ارگان ته معرفی شو او هغه مجازات شو. عالی تحصیلات سه خصوصی پوهنتون ندی یا دولتی پوهنتون ندی، زمون علمی و اکادمیک نظارتونه جریان لري او مونږ په هیڅ ډول اجازه نه ورکو چې مثلا افراد خپل امیال او خپل شخصی مطالبات و خواستونه او ایدئولوژیکی موضوعات ته لمن وهي.
کاغلی فیصل همدار از وای چې دوی وخت په وخت په دې برخه کې د معاصرانو او د استادانو د عامه پوهاوی د لوړاوي لپاره سیمینارونه او کانفرنسونه جوړوي چې پکې ورخودل کیږي لټاکل شوی کریکولم یا درسي نصاب څخه پرته موضوعات دخیل نکړي. دی وای چې کچېری بیا هم معاصران په پوهنتون کې د استادانو لخوا لداسې بحثونو سره مخ کیږي نو شکایت دی وکړي. دوستانو تر دې مخکې چې خبره رسمي شکایت کولو ته ورسیږي، دوه نورې لارې هم شته چې محصلان په خپل ټولګي کې د مضر سیاسي بحثونو مخه نیولی شي. کومې لارې؟ ښاغلی نجیب صبوري راته وایي.
کله چې استاد د موضوع نه ووځي، شاګردان باید خپله داسې یو سوال واچوي چې د درس مربوطي بیرته یې په خپله لاره راولي. فرزند دغه درس ته ورکول دغه یما سوال ده، دغه یوه لاره ده. بله لاره یې دا ده که فرزند ډېر د موضوع جدي اوسي، بکیږي چې نماینده د صنف استاد ته ولیږي چې فرزند موږ درس شاته پاتې ده، دغه بحثونه په شاګردانو که نور موضوعات رامنځته کړي دي، فرزند استاد وپوهوي چې د شاګردانو عکس العمل ایتاسو په دغه بحث کې منفي وه، که تاسو وکولای سئ چې دا خپل د درس طریقه لږ بدله کړئ. دغه یې بله لار ده. بله لاره یې دا ده چې شاگردان کولای سي اداره ته لاړ سي او رسما د استاد نه شکایت وکړي. زه فکر کوم چې دا موضوع ډیره په سمه توګه کیدای سي چې حل سي.
کاش هغه استادان چې په ټولګي کې د درس پر ځای اضافي سیاسي او نور بحثونه کوي د لغمان د دغه اوسیدونکو ځوان شوکت علي د زړه درد حس کړي چې د همداسې استادانو لقبلې درس پرې خود کنه نو د خو غختل چې انجینر شي.
استادان چې براغلل سم ته دوی به موږ د دې کیسې را وخت چې موږ فکر بل طرف ته لاړو. بعض استادان دي خدای دې جوړ لري ودانه دي اوسې ډیر ته خوشاله، او بعض استادان دي چې موږ د زړه تور کړای دی په دې خبرو سره. کی میو چې درس یې مورور تحصیل وکم، خپل مې روره انجینری سره شوق غواړم د خپل مشران نه چې خسته تکړه استادان لایق نظم دیسپلین دا په ځای کې بس موږ نه خو پات شو چې اند نسل او اولاد په سنتي ورته بزاد خپل مشران نه غواړم.
د شوکت علي په څیر ګڼ ځوانان وي چې د خپل ښوونځي یا د پوهنتون د هغې فضا له کبله چې د علم پر ځای په اضافي بې ځایه او مضره بحثونو ککړه شوې زړه تورې شوي وي. همزولو نننۍ تاندې څانګې رانغاړو د خپرونه پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rfer.org. علامه مل
آزادی رادیو لوونه ترو.
الله زما جانوي ويا الله